Erre választ. سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې مهال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی واي په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک سکهل د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. تملګر ملتونو ادارې د یکشمې په ورځ مې په 13مه پر ایکس باندې لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله دبليو پی یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوګي له ناورینه د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي و چې سکهل به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمېر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. د تهران د خبرو د فورم سلورمه دوه ورځنی غونډه د یکشنبه په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان او طالبانو د برنامه چار وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 سیوادونو د اساسه په حضور سره پیل شو. یو ورځ مخکې د ایران د برنامه چار مرسل وزیر سید خطیب زاده ویلي و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډې یو مهمه برخه ده. د طالبانو د برنامه چار او سفارت وزیر چې د دې ډلې د پلاوی مشري کوي د شنبه په ورځ تهران ته ورسید او د ایران د برنامه چار او وزیر عباس رقجی سره ولید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو او بو او کډوالو په اړه خبرې وشوه. د ایران قضا اعلان کړی چې د راپ د سندرغړی امیر توتلو د اعدام حکم قطعي او تطبیق وړ دی، خو دغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې ده. د قضاوین غلام حسین جهانگیر پرون ویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په لس کال بند محکوم شوی او اوس مهال خپل د بند مده تیروي. توتلو هم دراسته د دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کال بند محکوم شوی خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضاوین زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې د ډیر ژر د تطلو د نوي غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران د مخکښو څیرو د تطلو د افی غوښتنه کړې ده. اټکل کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د دوشنبه په ورځ به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلي ټرمپ پر تورته ټولنیزې شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې پاوسر ډول ونه کې 15000 روسي او اوکراینی سرتیر پکې وشل کېږي. روسیا د اوکراین له هغه سیمو د اوکراینی ځوکونو ته لغړی چې دا و اپریل لري. ترامپ لیکلی چې روسه به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناتو د یو شمېر غړي ودونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله خوده ده چې دا هڅې به نتیجه وکړي او اوربند به ټینګ شي. روسي خبرم دا چې د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی چې جی جی د زیای شوی مینی په نوم سندرې سره لمړی مقام ګټه. دغه اتریشي هنرمند سندرې په 1400 نمبرو سره لمړی ځل خپل کړ. اسرائیل په 2350 نمبرو سره دوهم او استونیا د 3650 نمبرو سره درې مقام ترلاسه کړ. سالریشت کلان جی جی د جایزې له ترلاسه کولو وروسته ویل چې مینا په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی قوه ده، راځئ چې نور مینا خپره کړو. د یوروژن د سندرو نهشپېته مسیالۍ تېره شپه د سویس په باسل کې ترسره شوه. یوروویژن په نړۍ کې د ژوندۍ موسیقۍ له لویو سیالیو څخه ده چې هر کال په یوه اروپایي هېواد کې ترسره کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
سلام نو وخت مو بخیر. روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې شری ناروغي څه ده، علامه څه دي، څنګه مخنیوي کېدلی شي، نن به په دې یو ساعت خبرونه کې پر همدغه موضوع باندې خپل درنو میلمنو سره پرې بحث وکړو او تاسو ته به دا واضح کړو چې شری ناروغي څه ده او څنګه ممکن کېدلی شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دې له منځه لاړ شي. په خبرونه کې به سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین صفای، ترڅنګ د داخله ناروغیو ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی سره په خبرونه کې وي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو. لتاسو ټول اوریدونکو سه هم غوښتنه کوي چې که ستاسو ماشومان په شیر ناروغي باندې اخته شوي یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لري، کولی شي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلي او خپله پوښتنه موږ سره مطرح کړي. اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت به خیر کړته وي چې شیر ناروغي څه ده او څنګه خبريږي؟
ډېره مننه. زه هم په پلوار سره احمد زی صاحب تاسو او د ازادي راډیو په تحقیق هم کران ته اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. اور کچری موږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي. شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د توپولیت د دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال 3500 دراسه ورکړي او په کوم هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر ودی دي اج کوم هیوادونه مخ پر ودی نه دي لکه افغانستان کې دلته خو د دې تعداد د مرګو میچي ډېر زیات دي. دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ا وایرس دی او دغه وایرس د پارا میکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري. ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده. نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه د نزلوي ده او یو صفحه اندفاعي او اخرنۍ صفحه د نقاهت ده یا بیرته دوباره جوړېدل دي. معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اریدا هغه په دې خاطر دا چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دیو لنډ مودې لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې یعنی د خلې په قطراتو او په دې ځینی کې او همدارنګ په وینه او ادرار کې هم موجود وي. او کله چې دغه ماشوم توخیږي او یا پرنجې کوي نو د پرنجې سره دغه افرازات د خلې نه وځي او کله چې په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیم اندغه کیږي انتقالیږي یا هم کچيري ویناسو په دې ما اوتاق کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپنږي دو یا اوټو خېدو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په ساحو باندې دلته پری وتا نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا تلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي. اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي په دغه زبانې لاس وهلو او بیا دغه لاس د خپل پوز ته یوړو او یا هم خپل خپل ته یوړو نو هغه نه انتقال شو. نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دې په اوتاق کې د زیات وخت لپاره ژوندې پات کیږي نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس واسطه د ټوکیو پنځي په واسطه تلور زی مخ کې د اندفاعات یا دغه دانکو دراوتو نه مخ کې او 15 ورځې ورسته یعنی په دې معنی لا دانی پیراوتی نه دي هغه لمړی صفحه کې دا چې شدیده ته بده په دغه وخت دا ډیر زیات ساري وي او بیا په دانی راووتلې د دانو نه ورسته 15 ورځې نور هم دغه فوق لا د ساري وي او نور هم دې کبل چې دغه ناروغي ډیره زیاته خبريږي. دا چون په د کال په ټول موسمونه کې چې دغه ساري ناروغي منځ تر راځي او خصوصا د جمی او د مختلف موسم کې د دې واقع ډیر وي خو د دوبي موسم کې هم وي او د منی په موسم کې هم وي. په دغه اوس چې د دوبي موسم دی په دې وخت هم چې واقعیت شته دی داسې نه دی چې نشته بلکې د کال په ټول موسمونه کې دغه مرض معمولا او چېتون واکسینونه دي واکسینونه تطبیق کیږي او یا هم چې د اسنمیږي شرایط د پخوانه فرق کړی دي. نو پخوا به دغه مرض چې اپیدمیکو یعنی په دې معنی چې هر دوه کال یا څلور کال ورسته د دې به یو مکمل یو اپیدمی راتله او ټول مملکت به رانیولو. اما اوسې واقعیت اندمیک دی. اندمیک په دې معنی چې په یو خاصه مشخص ساحه کې په یو خاص خلکو کې چې دغه منځ راتلی شي. خو په دغه ماشومان چې کله موږ یادوو چې فوق العاده دوی ته حساس دي د پیلو کورونا خط ماشومان دا ډیر زیات پیښه کیږي خو هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نخکت دي لکه شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې دوه میاشتې دغه عمرونه کې ډیر زیات ناخته کیږي. دغه علت دا دی چې دغه مور چې کومه ده کېدی شي پخوا د مور پورکوټیوالي دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی وي. نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شوه نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي یا هم دا مور کېدی شي واکسین شوي وي نو بنا ان دغه انټیباډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي. نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زمونږ چې هغه د میزل یا د شری د ناروغۍ څخه چې معاف دي، یعنی دوی نه نیسي. خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي، کیدای شي وی نیسي، خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي. نو په دې اساس مونږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو هم خرغله سم خبرونه ته کتاسو راتوي چې وړاندې ډاکټر صاحب اشاره درلودله چې شرایط ماشوم په بدن باندې سری دانه کوي راوځي. خو زیاتره کورنۍ یا میندې دي چې هغه تشخیص په وخت کې لکه ځان کوي، د شرایط د تشخیص په وخت کې څومره ځان را مسکی د ماشوم نور مغمره په دغه مرض کې زورولی شي او تر ډېر زیات سختوي دغه پروسه. خپل د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پویږي کنه دا باید کله چې دغه دانګه کاني د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ درسن ډاکټر ته بتلړ شي.
دا تر وړاندې تاسو یو ګرانو اوریدونکو ترمن منو ته سلام او احترام وړاندې کوم. به دا ریسه سوال په جواب کې شری چې چاکي عمرګونی او خطرناک ناروغي ده چې په دې اراضي تبا دردونه خستګي کسالات او په زمون کې په مرور زمان باندې د مختلفه د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې د نکره وزي دغه تنکي اکثر نو واخه کورنۍ چې غډیر متوجي نه وي او یا هم د دې مشمول په کبال کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي ورته یو سی مرکز ته انتقال وینو دا ډیره خطرناک او مرګونی واقع کې د لشي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه. کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعاتو نو یا هم د خولې لاري تنفسي مجرا لاري د انسان بدن ته مداخله وکړي، نو په هغه صورت کې کچیر ته زر تر زره مخنیوي ورته ونی شي یا وقایع ورته صورتونه نیسي او یا هم یو سی مرکز ته مراجعه ونی شي، نو په هغه صورت کې دا د انسان مافیت باندې تاثیرات کوي او انسان مافیت د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټي باډیان چې دغه امراضو مقابل کې تولیدیږي او یا هم د خپل د انسان مافیت د دغه مرض سره ناشته وزي او یا هم واکسین قبل هم د ماشوم ته نوي شوی، نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان په د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او دغه په صورت کې کچرته زر تر زر درمنونه یا هم وقایع ونی شي او تشخیص ونی شي نو دا هم ماشوم ته مرګونه واقع کیدلی شي.
ډاکټر صاحب پردی باندې به هم خوږیږي چې واکسین یا ترڅنګ د مخنیوي لري څه دي د خبرونو پروسی کې په دې خبرونه یو په دغه مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپل د شری په تړاو باندې ورته اشاره درلودله، دوی په ډولونو باندې خوږیږي په انواو باندې خوږیږي شری هم د یو رقم نه کنه باندې یو ډولونه مختلف کېدلی شي چې دا یو د هغلارو څخه د چي کورنۍ یا مند یا ممکن خپل کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخکانه چې چک باندې یخته کیږي کورنۍ متزلزل سی پی او حالت کې پاتې نشي د تشخیص کې ډولونه شته.
مونږه میزل یا هم شری خطو په یو ډول باندې دی، ولی په بازي ماشومانو کې اراز ولایم فرق کوي او یا هم د غختله دوره د سیر د مرز په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرز په دې ماشوم باندې فرق کوي، یعنی په دې معنی باندې چې اکثرا هغه ماشومان چې د غیر د بدن د مافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن برابر دی او کم وزن نه دی بل هیموګلوبین یا وینه کم نه ده، نو دغه ماشومان اکثرا وخت کولای شي چې د امراض مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د ورځونو الاسوان د سرځي په تبابت کې ویل شوی ده، ځکه اکثره وخت چې دا سرایت وکړي نو د ورځونو الاسوان د سرځي د تفریح دوره په یو ماشوم باندې دغه دوره تیروي او په زمن کې خپل شدت د مرض لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې شدید تب ده دردونه دي دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند ووسی یا هم خورځواکي ووسی او یا هم دغه د بدن مافیت قوي ووسی، نو اکثره وخت د ماشومانو باندې بیا دغه شدت دوره د عمل خپل د عملي مرز په دې معنی ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پریږدي چې په سره توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم د نور مجراګانو باندې خپل میزل سرایت وکي او د خپل پرمختګ وکي او هغه د لاس په خونه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هواد کې ګورو زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي او اکثره ماشومان چې په درځسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي او هغه خوارځواکۍ ورته ضرورت دی هغه خواړه ورته نه رسیږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو مختلف د شیر او چک هم مرګونه زیات دي او هم په ځمن کې ډېر ماشومان په دې باندې مصرف کېږي چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثرا زموږ د هېواد ماشومان فرضا کېږي. په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسین په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیون په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت نه ورته تطبیقوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي. او همدا دلیل دی چې عدد ارقام یې هم ډېر دي. موږ په نمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لرې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیونو په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز ولایم په خفیفه توګه باندې سرایت کوي. دوی بابیل نیسي مراجعانه کوي، ډاکټر ته تشخیص کوي نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې مختل په پوره توګه باندې کار وکړي او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسي. زمونږ بل ملمه هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی. تاسو هم خره غلاسې خبرونه کې مونږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب، که تاسو راته وایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص شي، ځکه وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې خورا ډیره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونه سي دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
سلامونه تاسو تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو به موږ دا وایو چې کڅنګ هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو کچېرته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه و نشو، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ به دا وایو په هغه اشخاصو کې چې لاغي ماتیت ډیر ضعیف اوسيږي، نو د هغوی لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضي ناروغي ته زه اشاره کوم چې هغه کې یو داسې شی په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویمه خبره دا ده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی د سترګو ړندېدل دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اراض او علائم او د دې مرزونه بللی شو ستاسو د دینه واقع کېدلی شي، او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېر زیاته مننه ژوند دی اوسې. ډاکټر صاحب، قضیه ده تاسو ته درګرځم، یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی سي، آیا په نورو وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کې چې په افغانستان کې شته ده موجوده ده، په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق دی. یو هغه هوادونه دي چې پرمختللي دي، یو هغه هوادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه هوادونه چې هغه ډېر وسته پاتې دي. په هغه هوادونو کې چې مخ پرمختللي دي، په هغه واقع ډېر کم دي، ځکه هلته زیاتره چې د وقایې صورت نشي، او اکثرا دغه وقایه د دې مرض د لوګري کې واکسین نه په خپل وخت رکیږي. خو واقعات ډېر زیات دي په هغه ممالک کې دي چې هغه ډېر وسته پاتې او یا ترقی نه کړی. به د دوارو ترمنځ هغه وادنه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه وادنه ته لکه زمونږ هیواد آی کې واقعات کم دي. نو بنا ان مونږ ویلی شو چې په ټول نړۍ کې د دې واقعات موجود دي او سرحکان یا شره شته.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې الته بخورا د شیر ناروغي زیاتی دي یا ماشومان په ډیر زیات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډیره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو وروسته پاتې هواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دی هغه د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده، او وقایوي برخه زمونږ چې کومه ده هغه ډیره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 15 کلو څخه ښکته دي، هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډیر زیات قوي نه دی، او معافیت سیستم یې کمزور دی، ځکه زمونږ د خاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پاک نه دی. نو بنا ان په مختلفو مرضونو باندې اخته کیږو، او دغه موسمي ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هیوادونو کې ډیر زیات دي. نو بنا ان مارکیټ ډیر ښکته کیږي یو علت هم دا یو دی دوهم علت چې په افغانستان کې د دې واقعیت ډیر زیات دي ځکه هغه وادونه چې ورسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډیر زیات دي نو دوه ملت دا شي کې دي چې اکثرا مونږ دلته په کورنوي کې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چټون دي واقع د ژمي په موسم کې ډیر زیات وي نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمول شو نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغه سره ټول نور ماشومان هم اخته کیږي بل په دې لږ باندې واقع زیات دي او درېمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خويندې بي سواد دي او دغه د بي سواد د کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده مونږ نو شو کولای چې د دې په وقایع کې چې مونږ خويندې او میندې برخه واخلي لکه اوس مثلا یو مثال درکم یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغي باندې نو حتی هغه اشپزخانه ته نه پری چې د اشپزخانه بوی ورکړي هغه تخورات نو ورکړي دغه مخ نه وینځي هغه سروزاني ورته نه پریمینځي چې دغه په خپل ځوی خو د دغه ناروغي د وخامت سبب کیږي ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتری انتانات دا هم مداخله کولی شي او د بل خوا څخه دوی د دې وقایع باندې چې د ماشوم تجرید کی یا جدای کی پدې هم نه پیږي د ماشوم زیر باندې کوچی کلو به کې نور ماشومان سره نه بنان یو خوبل ته او بل نه بل ته چې انتقال کی پدې اساس چې واقعیات چې فوق العاده زیات دي بل دا چې د ډیره زیات مهمه خبره دي چې دا چې کله مونږه د دې واقعیات ګورو هغه پدې کې د دې واقعیات ډیر زیات دي چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظر چې درې مراحل دي چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته ویو چې دا د دریو نه تر پنځو ورځو پورې دوام کوي په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه مور هم نه پويږي کورنۍ نورغړي هم نه پويږي په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډیر زیاته طبقه یې وچ توخېبي د همدارنګ پرنجې ورته پیدا کیږي د پاجنې وبرازي او چې دا دغه پخپلا د یو ریزش اراز ولایم بیا ودا فکر کوي چې دا یو ریزش دی د دې په تعقیب د دې د غسترغو گاډي کوم دي د غسپینواله دا سرکیږي یعنی د منځمي سرواله منسترازي د سترګو نه اوخ کی راځي او حتی رڼا ته کتي نشي نو چې کله دغه مرحله د دریو نه تر پنځو ورځو پورې دوام کوي دوی دا فکر کوي چې دا شرایط د تداني په خطرې نه نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کینی یو ځای سملی لوبي کوي بنا اندې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نکېږي نو موږ مخکې ویل په دغه کې چې دا دریو ورځې ورځې مخکې او پنځه ورځې وروسته د اندفاعنه یا د غد دانه کوی دراوتونه دا ساری نو په دغه وخت کې دا ډیر زیات فوق العاده ساری وي او د دې واقعیت دې ډیر زیات زیاتیږي همدارنګ د دې چې کله به هغه دویم مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده چې اندفاعي مرحله کې چې دا معمولا د دې وجود کې اول د غوږ د سیوان یا د غوږ تر شا او همدارنګ په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي دانی راوځي به په دویم او دریم ورځ باندې دغه دانی ورسته به په مختنه باندې راوځي او په څلورم او پنځم ورځ باندې ټول نهایت نيتي نو چې کله دغه دانه کې راوته پینو به پس دغه نه مونږ او خندې په باندې پویږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دې زمونږه په شری اخته دې نو به ورته لګه شانتي توجه کوي خو به هم ډیره زیاته توجه دې بيتي وادي په وجه باندې نکيږي لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوی دي به په هغه دریم مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده په دغه مرحله کې چې هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکی ګورسته به د مخ ته نه ورکی ګورسته به په همدغه ترتیب سره چې بالکل لکیږي خو کچیر مونږه هغه اندفاعي مرحله تر شو په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې د کسالت ولري او بی اشتهاوی او د اوقد لمفاوی اوقداتو د هغې د غسونه میږي د اوقدات چې غټیږي کله کله هم د بدن درد ور پیدا کیږي خو ځکه د افغانستان کې واقعیت چې د زیاتیږي او ورسره هم چې د وخامت طرف ته په دې خاطر هم دي چې اکثرا زمونږ مین دی او خندې دوی ډیر زیات ګرم ساتي ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډیره زیات شو او دوی مشکوک شو چې دا شریری نو دا نور هم چې د سونو میږي برسنه پیورا چې ډیر زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیاته زیاتیږي هغه سبب دي کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم دغه وایرس دومره زکه دا یو خو غزانه ورکی او د بل خوا څخه چې د سونو میږي مصطفی د پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خله برسکینه د دې سره چې د بکتریي انتانات هم مداخله کوي چې دغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض دماغ منځ ته راوړي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ویلي کېدی شي دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې دی د انسفلایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځه تګ د دې سبب شي او یا هم په خپله د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزنګ پان انسفلایټس سبب شي او یا هم چې د کینه بغل سبب شي. اکثرا چې دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې دی زیات خپل د لاسه ژوند د لاسه ورکوي او یا هم کله هغې ویلې چې د سترګو دید نو د سترګو دید یو میکانیزم یې هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډېر زیات شو او دوی فبرسنی اچي ډېر زیات ګرمي ساتي تر حالې چې دا باید ونه شي دې سره حرارت نور هم زیاتېږي او په داخل د دماغ کې چې دی هلته ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقې مرکز دی د اورېدو مرکز دی نو د دید مرکز باندې یا د اورېدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه نتیجه کې چې هغه خپل دید د لاسه ورکوي یا کوڼوالی منځ راځي یا فرج منځ راځي دا ډېر دغه لري اختلاطات لري. نو په نتیجه کې چې بیا درېم مرحله تر راځو چې درېم مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې بیا هغه نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان دغه تبه راکمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاق کیږي او مخ په کېدو دي. خو دلته زمونږ ډېره مهمه خبره دا ده چې دا زمونږ کلیوال خلک او زمونږ د ښار خلک په دې باندې پوه شي چې کله کچېري ماشوم یې شرعي اول خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې نظافت ته ډېر پام وکړي ځکه په شریعت کې هم دا چې الطهور شطر من الایمان او دا د وقایي یو جز دی. دغه ماشومان باید مخ او لاس پریمینځي همدارنګه سروزانی ورته پریمینځي خوخلی ورته برس کی او ورسره چې په کور دننه ټول غذاګانې میوجات هر څه ورته ځکه چې د وجود هغه معافیت قوي شي او ورسره دوی کوشش داونه کی چې دوی باندې نورې برسنې هم واچي کمپلی واچي او نورې ګرم کی او یا ګرم وساتي. ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي. باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتلی شي. په بعضې میندې او خویندې بیا په دې اند باندې دي چې شری دی د خپل زوره پوره کوي حتی ډاکټر ته یې بوځي او په دننه کور کې دننه ایسار کړي وي او هلته نه غذا ورکوي نه مخ لاس وینځي. په هغې وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاسه ورکوي. په کار دا ده چې داسې وازونه چې هغه وروسته پاتې دي هلته د ثانوي امتحاناتو امکانات ډېر زیات دی. په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم چې دی هغه ډاکټر ته بوځي تر څو ډاکټر هغې ته هغه دوا ورکړي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي. نو بنا اند په افغانستان کې د واقعاتو زیاتوالی د نظافت نشتوالی د علم او د سواد نشوالی او همدارنګه د مارکیټ د کچې ټیټوالی او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتوالی چې په هر کورنۍ کې ډېر یو غریبه کورنۍ هم یا هغه به لس دولس ماشومان واته ماشومان به خامخا لري. نو د دې د دوی روزل خو داسې اسانه کار نه دی. نو یوازې د ماشومان لرل خو ډېره مهمه نه ده. د دې روزل د هغې خوراک د هغې اسکار د هغې لباس د هغې ته د پاک ځای اوسېدل دا هېڅ شی زموږ په دسترس کې نشته دی. نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغۍ خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ډېر زیات مننه ژوندی اوسې صفای صاحب. دلته یو مسله چې وو ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې ماشومان خورا ډېر زیات ګرم ساتل کېږي د کورونو له لورې. د پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی دی که نه په همغه کچه چې پخوا خلک د شیری ناروغۍ په تړاو باندې معلومات نه درلودل یا دا چې باید څه وکړي کله چې د دې ماشوم په سرخکانه چیچک باندې اخته کېږي. دغه فکر دغه عامه پوهاوی اوس هم په ټولنه کې موجود نه دی که نه نسبتا خلک پوه شوي دي چې باید څه وکړي؟ مهرباني صفای صاحب مهرباني. احمد صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
بالکل تاسو آواز
اورئ. مهرباني دا پوښتنه مو کاخې سی تاسو راته ځواب کړئ.
نو د عامه پوهاوي په باره کې خو به موږ دا ووایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نوره دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته اوسیږي. نو هغې د هر شي د فایدو نه د هر شي د ضرر نه د هرې خبرې په سنجش باندې هغوی وپوهېږي. نو دلته بیا موږ دا وایو چې په افغانستان کې بیا د تعلیم کچه ښکته ده د مور او د پلار او د وی کې د فامیل نو هغه په عامه پوهاوی په باندې دومره زیات دوی واقف نه دي او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې پوه شي. د دې لپاره په یو زیات اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به په رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به د کلیو کې خلکو ته د واضح نصيحت په طریقه باندې د مسجد لخوا نه د واکسینونو په اړه کې وضاحت ورکولو په اړه کې باید مهمه غونډه جوړ شي، خلکو ته توصیه وویل شي چې دا ورته بیان شي، دا هر واکسین ورته وویل شي دغه په اړه کې یاغي فائدې یاغي نقصانونه. که څه هم د واکسینونو په اړه کې کوم وایو په ټول نړۍ کې خاصه تر کله دا واکسینونه په سي جوړېدل په اوله کې د دې واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود وو، په امریکا کې هم موجود وو، په هغه کې دا اوسې بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل، لکه هغه مفکوري وي بعض خلکو به ویل چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي، بعض به ویل چې دا زموږ د نسلونو د ماشومانو د ذهنونو د شاته پاتې کېدو باعث کې. دغه خبرې وي مفکوري وي اسي نظریات اوسې خلکو یو بل تر سوال او په دې باندې به یو بند په یو باندې په بل باندې باندې د مونږ باندې په دې شایانو باندې خلک ته دغه کاوه چې دونه به پیسې اخیستل کېدلې. نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید په ډېر زیات اندازه باندې باید کار وکول شي تر څو پورې خلکو ته چې ته یو څوک په زیات اندازه باندې خیر دک غوښي نشي خوړلی، هغه چرګان غوښي یا د ماهي غوښه یا هغه نشي مصرفولی، په کلیوالو ساحو کې اوسېږي، نو هغوی هم کېدلی شي مثال کېدلی شي دوی هغه په واسطه شیدو په واسطه د کدو د ګازرو د مرچو د پالک د خټکی سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم دی هغوی لوړ وساتي، هغوی ته په وخت نا وخت دغه سبزیانې ورکول شي، دوی به نو انشاءالله چې د دې مرضونو نه به دوی په امان کې پاتې کېږي او دوی ته به کوم مشکل نه پېښېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. صفای صاحب موږ سره وصل شوی دی؟ ښه صفای صاحب، ته به پته مو سوده غوړی کا سستونز پیدا کړی ده. ډاکټر صاحب قیزه تاسو ته بیا هم درګرځم، راځي په درملونو باندې وغږی ګو د شری درملنه څومره موده وی، څومره وخت کې د درملنې سر ته رسیدي؟ مهرباني قیزه صاحب. بله،
د شری ناروغي اکثر تداوی کوم دا د ډېر مهمه برخه چې یا اوله نظافت یا پاکواله د ماشوم دی، دا ډېر زیات مهمه ده. او دویمه برخه د تداوی کوم دا په دغه شری په ناروغي کې زیاتره تقویتی، ځکه دلته تداوی چې دوه برخې لري، یو یې عارضی ده. عارضی په دې معنی چې کته بل لري د تبې شربت ورکا که خارخ لري د ضد خارخ شرب دوا ورکول کېږي، او بلې هم تقویتی ده تر څو چې د دې معافیت تقویه شي. تقویتي کې چې بیا غذاګانې دي، میوجات دي، او همدارنګه د تقویه شربتونه دي. خو که چیرې دغه شری په حاد حالت کې وي، یعنی حاد صفه کې وي، نو په دې صفه کې معمولا مونږ د دې تبه چون زیاته وي، دې ته مونږ زیاته اکثرا د تبې شربت ورکوو، او ورسره خارخ چون دې سره موجود وي، دې ته هغه دواګانې چې هغه ضد خارخ چې هغه ته مونږ انټي استمنی کویو دا ورکو. خو د دې سره په دې سره په پاکی کچيري سانوي انتان مداخله کړی وي. سانوي انتان په دې معنی کې د شي د ماشوم سینه بغل شوی، ځکه اکثرا چې افغانستان کې او صفات هواد دلته د سانوي انتاناتو خطر ډیر زیات دی، چې کله شرې شو نو خامخا ورسره سینه بغل کیږي، تو خو ورسره پیدا کیږي، پرنجې پیدا کیږي، نو دا د سانوي انتاناتو نخ ده. نو دغه نخ سره چې د سنمیږي مونږ باید دیتا انټيبیوټیک هم ورکړو، یعنی هغه د واګانې ضد ضد بکتریایي دواګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي. د دې لپاره چې په دغه دغه د شری په ناروغي کې زیاتره د ویتامین ای دغه مقدار کمیږي، او بلې خوا زیاتره دغه ویتامین ای کوم دی په معافیت کې ډیر زیات رول لري، او همدارنګه د شری په ناروغي کې ډیر زیات ضرور دی چې دا ورکړو، هغه په دې خاطر چې د شری د ناروغي او مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې دی شمیر چې راکوزي یا کټیه، نو په دې خاطر مونږه ویتامین ای ورکو. هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه واخلا تر دولسو میاشتو پورې دي، یعنی د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې، هغه ته معمولا یو لک یونټ ورکول کیږي او په واحد دوز ورکول کیږي. او هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو څخه کته دي، هغه ته 50000 یونټ ورکول کیږي په واحد دوز. او هغه ماشومان چې د دوه کالو څخه پورته دي، هغه ته معمولا چې ما دوه لک یونټ مونږه چې ماشومان ته دغه ویتامین ای ورکو. او د دې سره خوا کې چې کوم دی، مونږه باید ډیر زیات کوشش د دې سره چې دا تداوی کوو. عارضی ور سره خوا کې وقایوي برخه ته باید هم ډیره پاملرنه وکړو، چې وقایوي برخه کې د ماشوم د غاښونو پرمینځل دا ډیر مهم دي، د ماشوم د مخ پرمینځل ډیر مهم دي، ماشوم ته غسل ورکول ډیر مهم دي. چې بد بختانه زمونږ په جامعه کې دا یو رواج دی چې حتی هغه میندې او خویندې چې باسواده هم دي، هغه بیسواد نه خوڅګیله، هغه باتي واده چې هم دی اغام چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو ځکه عامه پوهاوی نشته، نو نه مخ وینځي نه خوله وینځي او نه سر ځان وینځي، نو او حتی هغه غذا هم نه ورکوي چې هغې سره ګوري. دوی د دغه ماشومانو هغه مریضي ډېره زیاته زیاتېږي. نو دغه د مخ وینځل د ځان وینځل د خولې وینځل او هغې ته ښه غذا ورکول دا هم د تداوی یو جز دی او دا ډېره زیاته اړینه ده چې دغه ماشومان مونږ باید ډېر زیات پاک وساتو تر څو مونږ وکولی شو د دې ګلوګیری وکړو او همدارنګه د وخامت څخه چې دی مخنیوی وکړو. بله د تداوی یو برخه پکې دا هم ده چې مونږ وکولی شو خپل نور ماشومان هم تینه وقایه کړو. ماشوم باید تجرید کړو. تجرید په دې معنا چې یوازې یو جدا کوټه کې یا جدا نور ماشومان ورسره ډېر زیات په تماس کې نه وي او د دې په خاطر به دا په خپله هغه برخه د تداوی ده. خو وایي حفظ ما تقدم پکې ډېر زیات مهم دی. حفظ ما تقدم مخکې دی نه چې دغه زمونږ ماشوم وشري اخته شي باید دا واکسین شي، ځکه چې کله شری باندې اخته شو هغه په دغه میکروب داخل شو هغې په مقابل کې انټي باډي جوړه شو دی خوشو، نو دا په ټول عمر لپاره بیا نه نیسي. اما ډېره مهمه وقایه ده. وقایه لپاره چې دې سنومیږي چې دغه ماشوم او افغانستان کې خو بیخي ډېره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لرې پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داسې ځایونو کې چې کلي دي هلته یو ډېرې غلطې مفکورې موجودې دي د واکسین په ارتباط باندې. هغه غلطې مفکورې دا دي چې اکثرا خلک داسې فکر کوي په دې آن باندې دي چې واکسین چې کوم دی دا ماشومان اقیم کوي، یعنی دا معنی چې اقیم دا معنی چې دا ماشوم کچیر به زلمی شي واده کوي او بیا بچی نه کیږي، چې دا ډیره غلطه مفکوره ده. مونږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه یوازې دا چې د شری واکسینو کو بلکې ټول هغه ضروري واکسینونه چې د ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې رول لري هغه باید وکړو. دغه واکسین باید اکثرا په چې کله ماشوم نه میاشتو شو په نه میاشتو کې چې دغه واکسین چې ورته تدقیق په نه میاشتو کې او بیا وروسته دویم ډوز په اتلس میاشتو کې کیږي. نو دا ډېره زیاته اساسي او مهمه برخه ده. دې دلته ځینې دغه د وقایې په برخه یا کله یو ماشوم چې د شری ناروغۍ باندې اخته شو دغه چې کله د شری په ناروغۍ اخته کیږي نو ځینې میندې ورسره په تماس کې پاتې کیږي، چې دغه تماس په وخت کې چې دی یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پاتې کیږي. دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي دې ته باید مونږ دا هم وقایه کړو ځکه په تماس پیدا شوی دی. د دې نه مخکې چې دغه مرض تیره وخیږي یا مرض تیره شي باید دننه هغه محو شي. دې ته باید مونږ ایمیون ګلوبولین زیاتره چې دی مونږ دغه ماشومان ته تطبیق کړو. نو په دې سره صورت سره واکسین پوزرات سره او د ایمیون ګلوبولین په تطبیق سره مونږ کولای شو نور ماشومان ترې وساتو. دا ډیره زیاته مهمه برخه د تداوی ده.
ډیره زیاته مننه ژوندې اوسې صفای صاحب. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست په خبرونه کې. راځئ د واکسینونو په تړاو وغږیږو. وړاندې ورته ډاکټر صاحب اشاره درلودله د واکسینو په تړاو باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه څومره تغییر موندلی دی. آیا خلک غواړي د شیری یا د ته ورته نور د سری ناروغیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو وشي کولی چې له دغو سری ناروغیو څخه د وقایه وکړي؟
د واکسیناسیون په برخه کې باید ووایو دا چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو مور ته اشاره وکړه، د هر مرض په مهار او د هغې په تداوی او په درملنه کې او د هغې د شرایط په مخنیوي کې یوازینی شی چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولې واکسین دی او دویمې وقایه ده. چې خپله دغه واکسین ته هم مونږ وقایوي بڼه ورکولی شو. چې متاسفانه مونږ په افغانستان کې ګورو مونږ د واکسیناسیون په برخه کې په لرې پرتو سیمو کې چې واکسین ضرور دی او باید تطبیق شي، نړیوال جهاني صحي سازمانونه او ځینن د کور دننه کوم صحي ټیمونه چې مونږ لرو د واکسیناسیون په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي او زمونږ ډېر داسې لرې پرتې سیمې لرو چې د هغې لارې سابلوبور دي او صحي کلینیکونه هم نږدې نه لري او د واکسیناسیونو په برخه کې داسې ټیمونه هم نشته چې هلته ولاړ شي او واکسین تطبیق کړي. او په دویمه قدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یوازنی عمده او حیاتي رول د هغې فامیل او یا هم د هغې کورنۍ پلار او یا هم مور مکلفیت لري چې باید دغه واکسین په خپل وخت کې تطبیق کړي، نه تنها د شیری میزل یا د چیچک واکسین بلکې د تور ژیړي واکسین، د ګزنو واکسین، د میفالج او بعضې داسې نور واکسینونه چې ضرور دي او ماشوم ته ورته بابت ورته توصیه کړې ده هغه په خپلو مراحلو وخت کې تطبیق شي. ولې متاسفانه هغه په خپلو وخت او په مراحلو کې نه تطبیقېږي او همدا دلیل دی چې په هیواد کې د مطلوب د اکثر امراضو کچا هم لور دی او هغه کورونه یو هم د ماشوم د دې غزه د دغه مرز او د هغې ته وایروس ښکار کېدل شي. نو په دې سبب باندې باید وایو دا چې د دې ښکار سړي خلک موږ په هیواد کې جګړه وه د دغه جګړې له کبله زموږ ډېر هیوادوال د تحصیل او د تعلیم د برخې نه لرې پاتې شوي دي او ځینن عامه پوهاوی او عامه ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دي او یا هم که چېرته صحیح ټیمونه بعضې په لرې پرتو سیمو ته ځي دا غځي ځایي مسؤلین او یا هم د کلي ملک او یا هم د جومات ملا امام د دوی سره همکار واوسي او یا هم د دغه عامه ذهنیتونو په برخه کې وشي کولی چې د خپل تصنف او د همدغه منطقې د اوسېدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار واوسي. نو زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډېره ښه او عالي نتیجه ورکړي او بل به زموږ په هېواد کې دغه ورځو ګراف کته راشي. یو څه چې د یادولو وړ ده لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبان هم ورته اشاره وکړه دا چې خپله شعر یې چک وروسته ډېر اراض اراض ورکولی شي او په زمن کې ډېر اختلافات ورکولی شي دغې جملې څخه لکه څنګه چې په یا هم په مغز باندې تاثیر کوي او د انسفلایټس باعث ګرځېدلی شي او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادوري وکړه په دغه صورت کې اکثره هغه ماشومان چې په دې باندې مصرف کېږي په برانکیال اسما باندې یا هم په سینه او بغل او یا هم په نفس تنګۍ باندې اخته کېدلی شي. چنده ډېری هغه ماشومان چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه هغه ماشومان چې هغه خوارځوا کې دي او خواړه ورته په خپل وخت او خپل موقع باندې نه دي رسېدلي یا هم هیموګلوبین یا د وینې سویه ټیټه واوسي مافیت ټیټه واوسي اکثرا دا ماشومان د مغ خواته وړلی شي او دا ماشومان ډېر ژر اکسپایر کېږي او په هغه صورت کې هم چې کورنۍ ناغېړي کړي واوسي طبعا هغه ماشومان هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو په اقتبال کې مسؤلیت ادا کړی واوسي او واکسینونه یې په خپل وخت کې کړي واوسي که دغه ساحه د شیر یا چیچک په برخه کې انډیمیکه هم شي دوی ته کوم خطر نه مواجه کېږي ځکه دوی واکسینونه کړي دي بدن مخکې د هغې نه دې سره عادت شوی دی او یو انټیباډي تولید شوی ده چې نه پرېږدي دغه وایروس بدن ته په اسانه باندې مداخله وکړي. مګر هغه کورنۍ چې هغه لږ زره د سواد نه لرې پاتې دي او ضمنا عامه پوهاوی ډېر ضعیفه دی او د خپل ماشومانو په اقتبال کې احساس د مسؤلیت نه کوي او واکسین په خپل وخت نه تطبیقوي نو هغه ماشومان طبعا د دې امراض ښکار کېږي او بیا په دې غربت او په دغه خرابو اقتصادي شرایطو کې د دوی درملنې ته رسېدګي او که چېرته په لرې پرتو سیمو کې وي صحي مرکز ته دوی رسېدګي کې هم سختګي موجوده وي همدا دلیل وي چې ماشوم مختلف کېږي او ضمنا یو څه چې ډېره مهمه ده دا چې د ټمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډېره لوړه ځي او ماشوم ډېره یو قوي تبه ورکوي په همدې صورت کې خپله تبې ته مونږ یو د بخار خاص یو مثال ورکولی شو لکه څنګه چې د بخار اور پسې تېرېږي مایات یې کمېږي د منځ په همدغه شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د تبې درجه لوړه واره په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایا د ښکته راځي چې په وقایوي ډول باندې کورنۍ باید په اني ډول باندې باید د دې ماشوم ته په هغه مایا ډېر زیات ورکړي لکه پخې اوبه چای شودې شوروا که د شپږ میاشتې نه ډېر وي حلوا عمر یې ډېر وي حلوا فرینی سوپ او هغه ښې ښځاګانې چې هغه مونږ ویلی شو چې شودې دي مستې دي وریژې دي البته شوله وریژې کیله ده هګۍ دي دغه شیان کولی شي او د خپلو ماشومانو ته ورکړي هغه ویټامینونه او
هغه یعنی ډاکټر صاحب دلته د شیدې ناروغي لپاره رژیم البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایی پاملرنه څنګه دلته ګټوره تمامیدلی شي په دغه برخه کې مهمه ده چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیسي ځینې هغه خوړه په نظر کې ونیسي چې هغه ختم د شیدې ناروغي په دغه پروسه کې مهمه دي.
صرف ساده لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړه او یا ساده د یو مرض په مهار کې وقایه رول لري د 10% دغه میډیسن چې موږ د ډاکټر صاحبانی توصیه کوي دغه میډیسن رول لري یعنی یو پلار یو مور او یو کورنۍ د یو مرض په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کولای شي چې په ډیره درسته او مسلمان باندې د دوی نه وقایه وکړي او هغه دلیل وي چې ماشوم د خطر خواته نه ځي او شدت د مرض هم نه ډیریږي. لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړم ویل هیڅ کله یو کیمیاوي مواد نشي کولای چې د یو طبي موادو ځای ونیسي لکه څنګه چې په عام اسلام باندې وندا ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونو چې بازار کې راغلي دي دا ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبيعي منبع نه واخیستل شي نو دا د هغې نه ډېر زیات مفید واقع کېدلی شي چې موږ دا عملا په میناخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډېری هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپلو ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډېره توجه کړې ده او درسته بڼه باندې وقایه کړې ده. دا هغوی ماشومان هم سیر د مرض ډېر کم وي، هم شدت د مرض ډېر کم وي او هم هغه کورنۍ ورسره ډېره په عذابه نه وي، ځکه که چېرته د وجود مایعات کمیږي او کورنۍ یا مور د همدې ماشوم هوښیار واوسي نو مایعات ډېر ورته ورکوي. لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړله چې پخې اوبه چای شودې شروع دا البته د شپږ میاشتنو ماشومو پورې او د شپږ میاشتنو لوړ بیا کولی شي چې حلوا او فیدیني سوپ وغیره دا هم استفاده کړي. او هغه ماشومان چې هغې عمرونه د شپږ میاشتنه ډېر دي، یوازنۍ چې میزل یا په شیری کې ډېری وخت ماشوم د یو حد طرف خواته وړي او د حد ستونزو طرف ته وړي نو هغه کمبود د مایاتو دی. او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن ده او د معافیت کمواله دی او ورپسې نور فکتورونه دي. نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي. او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزمره پخېږي دا کولی شي چې دوی ته استفاده وکړي، که هغه غوښه ده، که هغه دال دی او که هغه مکروني دی او که هر څه دي. ولې هغه خاص معیار د دې ماشومانو چې بخصوص که ضعیف هم اوسي او د شیری په حالت کې اوسي نو کورنۍ باید دغه پنځه معیاره په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي. ورځ په پنځه وخته تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې یادوري وکړو لکه څنګه چې اووم ویل شودې، مستې، وریجې، کیله، هګۍ او نور هغه خواړه چې په کور کې پخېږي. ولې دا پنځه خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي تر څو د ماشوم د بدن مایعات هم پوره واوسي، د تبې مقابل کې او یا د دې وایرس په مقابل کې او په ځمن کې د دې بدن هم تنبیه واوسي او هغه ویټامینونه چې معافیت ورته ضرورت لري هغه هم د طبیعي منبع نه کسب کړي واوسي. نو په هغه صورت کې بیا خپله د بدن معافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس ته چې دا نور هم په بدن کې سرایت وکړي او یا هم شدت د مرض زیات کړي. نو په ټوله کې باید ووایو چې خپل واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د مرزونو داینده تضمین کې ډېر عمده او حیاتي رول لري چې اکثرا زموږ توصیه هم ټولو کورنیو ته همدا ده چې باید د واکسین په برخه کې هیڅ وخت خپل ماشومان ته ناغېړي ونه کړي، په خپل وخت باندې واکسین نه تطبیق کړي تر څو سالم او د دغه مرزونو څخه خلاصه ټولنه ولري.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ. صافی صاحب تاسو نه بیا هم مننه کوم. ورځو ښاغلي احمدزي صاحب ته، احمدزي صاحب د شیری ناروغۍ په تړاو موږ تاسو که ټولنیزو ستونزو باندې وغږېږو دغه ستونزې بیا شته که نشته؟ ځکه په ټولنه کې ځینې کورنۍ دي، ځینې خلک دي چې اساسه دي یا هغه ماشوم چې شیری نیولې ممکن خپل ماشوم پرې نه دي، دته ورته ځینې نور مسایل دي، دغه ستونزې شته په ټولنه کې؟
بالکل حاضر صاحب، دا خو موږ وینو عملا دلته کلینیک ته زموږ مریضان راوړل کېږي. بعضي کورنۍ بیا د خپل سری طبابت به کې شروع کړی وي چې هغوی بیا خپلو ماشومانو ته یا هغه مور سي ماشومې سي دغه نیولې وي، دا سرخکان یا همدې شیری نیولې وي، مور ته وایي چې ته به مثال ښه خوراک بنه کوي، بیا هغه بنې غوړي بند کړي، په هغې بنې هګۍ بندې کړي، په مور بنې پرهیزونه لګولي، ورته مریض ماشومې په مور بنې ورته دا شیونه ورته وضع کړي وي. بل دا داسې مور ته ویل کېږي چې ماشوم به ته نه مینځي، داسې تر څو ښه سوی نه وي په دې باندې دا مرض سخت کېږي، دا به مینځي نه، نو هغه په هغه حالت کې پاتې کېږي، هغه نور پسې سخت کېږي، هغې حالت حتی مرګ ته رسېږي. موږ بعضې ماشومان ولیدل په دغه حالت کې چې هغوی د لرې پرتو ولایتونو نه راوړي وو، لرې پرتو سیمو نه راوړي وو، مرکز صحت ټپل ته د غوجو ته، نو هغې به دا و چې هغې کې یو علت به همدا و چې مور ته به ویلې کېده چې ته به ښه خوراک نه وي، تر څو چې مور ښه خوراک نه کړي نو هغې کې به شیدې له کومه کېږي، تر څو چې ماشوم ته دا شیدې ور نه کړي نو ماشوم به څنګه ښه شي. په خپله دا شیدې د مور شیدې دا د دې ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري، نو همدا شکل باندې که موږ وګورو نور داسې پرهیزونه ورته ورکولی کېږي چې دا مثال تا لپاره ښه نه دي یا ملا درته دم کړي دي، ته به دا شی خوري نور څه به نه خوري یا هغوی ته، نو دغه شیونه چې دي یا د کورنۍ کې د خواښې خسر له خوا ده دوی ته دا ویلی کېږي دغه د ماشوم مور ته یا ورته ویلی کېږي چې د ماشوم به ته به دا شیونه نه ورکوي، او دا خپل سر باندې دغه ښه خوراکونه ټول پرې منې کړي اوسېږي، د هغې حفظ الذهن نه مراد کېږي، نو هغه څه
په غضب باندې کتل کیږي او نور هغه مرګ ته رسیږي. نو دا حالتونه موږ په خپل سرګو وینو روز موږ دا مریضان راوړل کیږي. بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړه چې یو مریض ماته د یو څو ورځو کې راوړل شوی و، هاته باغې ته ویل کیږي چې دا مرض چې دا ګرم مرض دی، نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته نه وځي. هغه کې هغه اسهالات رامنځته شوي وو، په هغه کې ماشوم ډېره زیاته لوړه تبه درلوده چې په هغه کې بیا دا حالت چې دا جټکه تکلیف ورته پیدا کړی و، یعنی په هغه باندې به سره لکه میرګي داسې یو حالت به پرې راته په ماشومانو باندې. نو دغه حالتونه موږ په خپلو سترګو باندې عملا دلته وینو، دلته دا دا موږ لیدلی شو.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ډاکټر صاحب. قایزاده، یو مسله به تاسو درګرځم، زموږ دغه یو اوریدونکی په تمه پاتې دی، له دې وروسته به تاسو در وګرځېږم. سلامونه زابلای صاحب، مهرباني، په خیر راغلی خبرونه ته.
ډېره مننه کوم، خوشحال خور سلامونه تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، باندې زابلای د زابل راغلم دا خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب.
مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو، نن مې دوه پوښتنې دي. داسې نن په ساري ناروغۍ تر فکر کوم تاسو پر ډېره هله خبرې کوئ. نو ساري ناروغۍ په دې وخت کې فکر کوم، یعنی زه خپله دا مریضان کیلن وینم ته سترګو کیږي. یو تعداد مریضان په مریقه اخته کیږي، هغه هم خاصه په حیواني مریقه، نو هغه هم تر ډېره حده زنانه لیدل کیږي. نو که چیرته د تاسو محترمه یو څوک په مریقه اخته وي، هغه لڅو دي کېدای شي، آیا هغه حیواني شیدې خوړلې دي، د حیواناتو روزنه او پالنه کړې ده، او آیا دغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حد ساري ده؟ بل پوښتنه مې هم دغه ده چې هغه مریضان چې په سیل دق تبرکلوز اخته دي، آیا د هغوی لپاره واکسین شته او هغه څومره ساري ده؟ باید هغه مریض څنګه چلن وکړي، کورنۍ ورسره څنګه چلن وکړي، تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه شي.
ډېره زیاته مننه تاسو خپلو پوښتنو ته چې کړي دي په ضبط پته مې اوسې مننه. ډاکټر صاحب قایزاده، پوښتنې مطمئن اورېدلې دي چې په دې وروستیو کې ویلې زموږ د اورېدونکو چې حیواني مورقه خورا ډېر زیاته پیدا کیږي، بخصوص بیا په ښځو کې وي، واکسین شته، علاج شته، ولې په دغه وسوسه وخت کې پیدا کیږي؟ مهرباني.
هو دا څه چې حیواني مورقه، هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري، میکروب د بروسلوسیس، او هغه حیوان شود او یا غوخه، که څوک شود خوري او یا غوخه کوي، یا د هغه پالنه کوي او یا لبنیات استعمالي داږي، چې هغه دغه بروسلوسیس میکروب په هغه کې موجودی بنان د اشخاص پرې اخته کیږي. خصوصا هغه خلک چې په لوري پروتو کلیوالو منطقو کې دي، او یا په خار دننه دي، او د حیواناتو سره په تماس کې دي، او یا هم په تماس کې نه وي. خصاب دي هغه د زمنګ وزارت زراعت دومره زیات فوق العاده فعال هم نه دی چې الته په کوم دي کې ساروی خرڅیږي، الته ډاکټرانو لري، الته دغه ساروی معاینه کړي چې آیا دا کوم مرض لري کنه لري، چې کوم مرض نه لري هغه باید جامع ته تطبیق شي. دا نشي کولای، چې نو نشي کولای، نو په دغه اساس باندې چې دغه حیواناتو هغه غوخه سره، خام غوخه سره په تماس کې، په تماس کې شي، هغه نه هم انتقال کیږي، د دې شو دون هم انتقال کیږي، او همدارنګه د دې د مستو نه، د کوچو نه، د ټول نه انتقال صورت لسی. او د دې نه علاوه هغه الته کوم کور چې کوم ځایونه کې چې د خلک د ساروی ساتي، هغه سره په تماس کې اوسيږي. غواړي چې اکثرا مندې خويندې دی ویره یا ترام چې اخږي اخږي په دې خاطر باندې یا ترام پیښته کیږي چې دوی ګوره دا مرته جوړي، هغه به شار بي شودر لوشي د اشپزۍ سره تماس کوي. نو په همدې خاطر دا چې اکثرا زمونږه طبقه اوناس چې دا ډیر زیات په حیواني مورقه باندې اخته کیږي. بلې، هو تداوی لري، اما د تداوی نه وړاندې کوي اول په تداوی راشو. نو د تداوی نه وړاندې ډیر زیات مهمه خبره ده دا چې کوم ځکه دا حیواني مورقه په چا کې ولید راشو، هغه په کور کې حیوانات لري، دوی دغه حیوانات بوزي، هغه کوم ځکه چې د حیواناتو وترنران چې هغه ته وترنر ویل کیږي، یا د حیواناتو ډاکټر په هغه باندې معاینه شي، تر څو کچیر داسې موجودي چې هغه حیوان ته دوي شي، تر څو هغه منبع د منځل شي. او کچیر یو شخص پرې تداوی نه به په غی صورت کې د دې خپل تداوی دا چې هغه تداوی چې تقریبا شپږ هفتې یا دوه سل یو ورځې دوام کوي، چې په هغه کې مختلف رژیمونه دي د دوا، چې یو رژیم په خپل ریفامپین دی او ډاکسیسکلین دی، چې د دوه سل یو ورځو لپاره او یا د شپږو هفتو لپاره ورکول کیږي، او د دې تداوی صورت نیسي. د دې د سوال دویم برخه ته چې راشو، چې هغه د توبرکلوز برخه وا، د توبرکلوز په برخه کې، د توبرکلوز په برخه کې زیات مهمه خبره ده چې د
اول د مریض سره چلند زمونږه جامع داسې ډیره زیاته ورسته پاتې ده چې کله مونږه د توبرکلوز نوم اورو او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکلوز نه راپور ته نه نفرت کوي کرکته نه کوي او لري دې نه سختي او حتی که یو بل لري خپلوان خبر شي نو هغوی د پلانکي کور ته مزه چې هلته هغه سړی توبرکلوز دی چې تاسو توبرکلوز نیسي هغې ته یو نوی احساس د کمتري پیدا کېږي دغه مریض ته حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو که چیرې یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته و تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هیوادونو کې اکثرا عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته. دوی دغه خپل حفظ دغه خپل ځان چې دی وقایه کوي نه وقایه په دې معنی خو دا چې دی باید ماسک واچي تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتلی شي. خو بدبختانه چې مونږ مسلمانان یو او په مسلمانۍ کې چې دی شک نشته خو دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو چې هغه حدیث دا دي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یده. مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې لاس نه او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه. نو چې کله پټې نه ساتي تر ټوخې وکړي پنجه وکړي هغه ته ور دي. یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی دا ټوخي سره بلغم اچي نو دغه بلغم چې ورسره راوځي دا په ازاده فضا کې
بله
په ازاده فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا بیا کله وچي دا د هوا په واسطه یو ځینه بل ته په اوبو کې یا په غذایي موادو کې کېناستل هغه نورو خوړ دی کېږي. او د دې توبرکلوز دوا هم څه دی چې په کلینیکونو کې شته دی د خپل میعاد وي شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال او که چیرې مقاوم شي توبرکلوز بیا د هغې موده لوړېږي. او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه توبرکلوز دوا په صحیح ډول سره نه استعمالوي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي چې د هغې حیات دپاره او همدارنګه د هغې د کورنۍ د نورو غړو د ژوند دپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو مونږ په کار دا دی چې هغه کس توبرکلوز
بله ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. دا چې وخت کم د نورو ډاکټر صاحبانو په تمه دي مننه کوم ډاکټر صاحب. صفه تاسو راته وی چې توبرکلوز او بخیل البته دغه شیرین ناروغ بیرته راګرځېدل شي کله چې وقایم وشي تدابیر وشي واکسین وشي
چیرته په یو منطقه کې واکسین شوی وشي او دوباره سهان دې مکشوي وشي نو طبابت اجازه ورکړي چې هغه ماشومان ته چې د شي یا چې چک واکسین پوهه دوباره هم ورته واکسین تدبیر شي. البته که سها اندې نکشي ووسي که چېرته واکسین تدبیر شوی ووسي هیڅ تشویش د دې ماشوم لپاره یا هیڅ خطر د دې ماشوم لپاره نشته ده چې دا په شیریا په چک باندې واقع شي. صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه یادونه ورته چې هغه ماشومانو چې د شیری دغه دوره تیره کړې ووسي هغه دوباره بیا نه مساب کیږي. که چېرته بیا هم ساحه اندمي کشي او یا شیره په دې منطقه کې شرایط وکړي نو هغه ماشومانو چې یو ځل خپله دوره تیره کړې وي په عمر کې بل ځل په شیرې باندې نه مساب کیږي. او ډېری وخت لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ اشاره یې ورته وکړه زمونږ ډېری تاکید په کورنۍ باندې همدا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي. همه زینتونه جوړ شي د دولت سکتور نه سی سکتور نه غوښتنه همدا ده چې خپل دغه د واکسیناسیون ټیمونه ډېر کړي او هغه لرې پرتو سیمو ته چې خدمات نه لري او یا هم سی مراکز لرې ترې پاتې شوي دي او د دغه امراض اعتراف او ارقام هم لوړ تللي په هغه منطقو کې نو باید هر تاجر باید د واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي او ټیمونه ورته ولېږل شي. او بل دغه ډېره مهمه خبره دا چې مونږ خوارځواکۍ ته د خبرې د مرضونو مور ویلی شو ډېری هغه ماشومان چې د هغې محافظ ضعیف واوسي خوارځواکي واوسي وزن یې کم واوسي او هیموګلوبین یې کم واوسي ډېری وخت دغه ماشومان ډېر زر دغه امراضو دغه ویروسونو ښکار کېدلی شي. چې بله غوښتنه مو همدا ده چې باید په هغه لرې پرتو سیمو کې چې هغه خوارځواکي ماشومان چې غذایي توکو ته ضرورت لري او یا هم د دغه ویروسو په مقابل کې دوی تنبیه کېدلی شي او معافیت یې پورته تللی شي نو باید دغه غذایي توکي او دا خواړه ورته مهیا شي.
ډېره زیاته مننه ژوندوی سي احمد سي پورسوي کې ستاسو نظر مخلو څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شیری ناروغي په ډېر جدیت سره او په ډېر لږ کم وخت کې تدابیر وشي. مننه.
دا چې نظافت مراد کول لای شي دوی انداز کې چې یو څوک په شری ناروغي باندې اخته کیږي هغه د جدا وساتلی شي د نور ماشومان سره
یو ځای نه سم نوی هغه ماشومان هغه سره دی یو ځای خواړه نه ورته ورکوي. د هغې په خوراک چې کوم کاشوغه چې موږ ښایس استفاده ته کېږي هغه د دوی ته نه استفاده کېږي. او بله خبر دا ده چې د دې لپاره د قوي غذاګانې کومې غذاګانې چې هغې کې موږ ویلی چې هغې کې پروټینونه موجود دي، هغې کې ښه غذاګانې دي، هر څومره ښه خواړه چې د دنیا اوسېږي هغه ورته ورکولی شي، پریزونه دي نه پې کوي په دغو باندې. او درېیم خبر دا ده چې دې ماشومان ته د دوی د کورنۍ کې که سابه لري که هر څه لري د هغې نه د هېڅ درېغ نه ورته کوي، هغه دې ورته ورکړي. او دا ده چې واکسینونو د هېڅ دوره کې د دوی خپل ماشوم د واکسین نه بې واکسین نه کوي نه واکسین دې په خپل وخت باندې ورته ورکړي. نو انشاءالله چې په دې سره به د دوی ماشومان د همېشه لپاره تندرست سالمه او د ټولنې خدمتګار به اوسي.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندي اوسئ ډاکټر صاحب د خبرونه کې موږ سره برخه اخیستې وه. درنو اوریدونکو په خبرونه کې را سره د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده، د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای، او تر څنګ د داخله ناروغي ډاکټر صاحب عبدالحق عبدالرزاق احمدزی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې وه. تر بیا چې تاسو درنه حضور تاسو ته درېږم په لاله سپارم خو وخت.